په افغانستان کې سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اورې په دې خبرونه کې چې تر یولس بجو دوام کوي د ازادي او اوریدونکو او د غراز د هیلو وړانګې ډرامه اوریدلی شي. خو پیل د سات په خبرونو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د افغانستان په مسله کې د ملګرو ملتونو او د قطر د رول ستاینه وکړه. ټام ویست بیګانه وخت په خپل ایکس پاڼه کې کلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزا اوتنبایو او د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره په جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. هغه ویلي چې له اوتنبایو سره له افغانانو سره د تعامل په اړه خبرې وکړې او زیاتوي نوموړي او همکاران په نړۍ کې یو تر ټولو سخت دنده پر مخ وړي. ټام ویست ویلي متحده ایالات د بشري مرستو د همغږۍ د بشري حقونو د څار او په افغانستان کې د اقتصادي ثبات په وده کې د دوی د ونډې ستاینه کوي. د قطر له صدر اعظم سره د کتنې په اړه ښاغلي ویست ویلي چې په افغانستان کې د ټولو لپاره د تعلیم او فعال ډیپلوماسۍ په ګډون په یو شمېر برخو کې د قطر د هڅو په خاطر له ښاغلي السانی څخه مننه وکړه. هغه ویلي قطر د افغانانو لپاره د یو باثباته ټول ګډون او خوندي راتلونکي د ملاتړ په چاره کې د نړیوالې ټولنې د هڅو یو مهم شریک دی. د کاناډا حکومت په پاکستان کې له هغو افغان کډوالو سره د مرستو خبر ورکوي چې د تیر کال سیلابونو زیانمن کړي دي. د کاناډا د حکومت په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې ده د هیواد نړیوال پراختیا د وزیر احمد حسین په حواله ویل شوی چې دوی په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دو پروژو په چوکاټ کې څوارلس ملیون ډالر مرسته کوي. ویل شوي لس ملیون ډالر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری او څلور ملیونه نور د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د افغان کډوالو پر اړتیاو لګول کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا دو نیم میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي. له دې ډلې شاوخوا شپږ سوه زره د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران، هانګ کانګ، ترکیه او متحده عربي اماراتو پر پنځو کمپنیو باندې بندیزونه ولګول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د امریکا د خزانه وزارت په حواله ویلي چې دغو کمپنیو د ایران د بی پیلوټ الوتکو له صنعت سره مرسته کوله. د امریکا د خزانه وزارت پرون چهارشنبه ویلي دغو کمپنیو چې په ایران او متحده عربي اماراتو کې فعالیت لري د شاهد په نوم د ایران د بی پیلوټ الوتکو د یوې مهمې برخې جوړولو وسایل او مالی امکانات برابرول. د هغه الوتکې دي چې د امریکا په باور ایران د اوکراین د جګړې لپاره روسیې ته ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل خپلو متحدینو او شریکانو سره به کار وکړي چې د ناګورن قرباغ د سیمې د وضعیت په اړه د څارنې یو نړیوال ماموریت رامنځته شي. د آذربایجان لخوا د چټکو پوځي عملیاتو په نتیجه کې چې باکو پر دې جلا غوښتونکي سیمې بشپړه ولکه ټینګه کړې، نږدې نیمایي اوسیدونکي خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنګټن کې خبر اعلان ته وویل په داسې حال کې چې د ارمنستان حکومت د سپتمبر له څلېرشتمې راهیسې له سیمې د درې پنځوس زره څخه د زیاتو اوسیدونکو د وتلو خبر ورکړی. متحده ایالات به د سیمې لپاره د یو ماموریت د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. له ناګورن قرباغ څخه چې اکثریت اوسیدونکي ارمن ټبره دي، د کډوال شو کسانو دغه نوې شمیرې د دې څرګندونه کوي چې د دې لانجمنې سیمې نږدې نیمایي نفوس بې ځایه شوی دی. ایروان له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې سیمې ته یو څارونکی ماموریت واستوي تر څو د بشري حقونو او امنیتي وضعیت له نږدې وڅېړي. فرانک روبیو لومړنی امریکایي ستورمزلی شو چې په فضا کې تر نورو امریکایانو اوږد مهاله ماموریت ترسره کړ. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې د روبیو او د دو روسي ستورمزلو فضايي بیړۍ په نړیوال فضايي سټیشن کې تر څه باندې یو کال ماموریت وروسته پرون چهارشنبه په قزاقستان کې ځمکې ته راښکته شوه. له نړیوال فضايي اډې نه ځمکې ته د دغو ستورمزلو د فضايي بیړۍ سفر شاوخوا درې نیم ساعته وخت ونیو. ځمکې ته د دغو ستورمزلو بېرته راتګ د هغوی د فضايي بیړۍ د لیکېدو او هغوی ته د نوې بیړۍ د استولو له کبله شپږ میاشتې ځنډېدلی وو او دوی په فضايي سټیشن کې درې سوه یو اویا ورځې تېرې کړې.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریښې دي. په زینو پیغامونو کې اوریدونکو په افغانستان کې د تعلیم د حق غوښتنه کړې. البته دواړو هلکانو او نجونو ته د تعلیم د حق غوښتنه کړې ده. په ځینو ولایتونو کې لا هم یو شمېر اوسیدونکي شکایت لري چې د موسسو لخوا ورسره هغه کومې مرستې چې کېږي هغه ورته په عادلانه ډول نه رسیږي. مونږ په دې خپرونه کې د جمعیت علمای پاکستان له یو ویان سره مرکه هم درته لرو چې هغه په خپله مرکه کې وایي چې په افغانستان کې باید هلکانو او نجونو دواړو ته د عصري او دینی زده کړو زمینه برابره شي او د دوی په باور دوی په افغانستان کې د نجونو د تعلیم غوښتونکي دي. دا مرکه وروسته راځي خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، شیخ زاهد هم له هلمند نو زاده څخه. زما له نظره د یو انسان دپاره که هغه نارینه وي که ښځینه وي، تعلیم ضروري دی. هغه د څه نه تر کچې پورې شي، هغه مثلا انجینری انتخاب وي، ساینس وي، ډاکټر وي، خو چې سند ودري په هر بخش کې چې و هر کسب کې چې د سند تر کچې پورې، د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه لپاره تعلیم لومړۍ درجه کې. دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج، دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسي. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ بې خوشحاله وي، ژوند به خوشحاله وي، ناخوالې به نه وي. په دې کې بیا د یوه ناخواله دا ده چې تعدد د ښځو به نه راځي، چې مېړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېر وي، خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي. او اوس چې دغسې وسي چې مثلا زوی ته ښځه کوي، پلار مرکه، پلانۍ لور لري نه لیدلې، لور ورکړه، بس نو لور خو ما نه ده لیدلې، هغه دا نه ده لیدلې. دغه جریان چې دی دا ډېر د دې سناوړې پېښې هم راځي، نو بیا نتیجې موږ وینو چې هغه ښه نه وي. او بل چې دی هغه دریم چې دی مثلا هغه کنترول د اولادو دی. څوک باید کنترول د اولادو ولري، هغه ټولنه به وسا. مثلا په 15 کالو کې یو اولاد دوه اولاده پر درې اولاده او اولاده باندې کورنۍ خپل کنترول وساتي، بس دغه دوه درې اولاده دوی اکتفا په وکړي، د هغو نه پکه به برولی شي، لباس و جامه به ور برابرولی شي، تعلیم به پکولی شي. نو دغه درې ټکو په نظر کې نیولو سره کېدلی شي چې دغه درې ټکي سړی عملي کړي. د اولیدونکو څخه دا غوښتنه ده چې خپل طاقت ته په شخصي لګښت یا دولتي امکاناتو کې دغه ځان ته برابر کړي، د تعلیم کوشش وکړي او دغه نظریه خپله کړي، چې دا نو بیا د یو کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او داسې د یو دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تاده کېدلی شي.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته. د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ څخه یې خبره کوم. نو زما پیغام نشر کې ارزو مې دغه ده چې دغه کوم خلک په پیسو باندې شاهدي وایي او نهاکه شاهدي وایي یا نهاکه قسمونه اخلي، دغه خپل ځان ته تاوان رسوي او نور مخلوق هم په جنګ سره اچي او د رایاتو د حکومت په منځ کې هم فاصله راولي، خلک خفه کیږي. د دغو مخه باید د اسلامي امارات مجاهدین او علما ونیسي، د دې خلکو مخه باید ونیسي. نو دا خلک چې دي دا داسې معلوم خلک شاهدي وایي، د کلو کلو لکه عملیان والی، د کلو کلو عملیان دي، هغه ټوله سره یو ځای وي چې مثال خپل د خپله یو د بل سیرم نه سره پاشي، هغه داسې خلک وي. نو هغه موږ ته چې معلومیږي، ولس ته معلومیږي، مخلوق ته معلومیږي، دغه خلک د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د سینیټي جبې په سر کې دغه یو نفر د شاهدۍ لپاره خلک بیایي، دا په 1,00,000 کالداري به شاهدۍ ته بیایي. او د مساکلا د ولسوالۍ د جلجي په کلي کې ما یو کس دی چې د باغراني د مچت سره کور دی په جلجي کې، هغه په 50,000 خپل ریچی شاهدۍ، چې په 50,000 کالداري بیایي. او پاتې سو د مساکلا ولسوالۍ د بیده کې په کلي کې نه، هغه بیا چې دی په 10,000 خپل ریچی شاهدۍ، چې هغه په 10,000 کالداري بیایي. دا درې سره سره یو ځای کېږي، بس هرې خواته چې تلی یو پلار روزګان ته هم تللي وه، په روزګان ولایت ته ګیزه ولسوالۍ کې شاهدي ویلې وه، او پاته سو هلته هلمند کې دوه درې ځایه ویلې ده، او لښکرګاه کې یې ویلې ده په یو چا باندې، او پاته سو په دغه کې مزاره کې ویلې ده په یو چا باندې. داسې ځایونه بس شاهدي دپاره دوی دا څو کاله کېږي دغه کار دی. نو دغه باید د اسلامي امارت مجاهدین د دې خلکو مخه ونیسي، را تاکید چې راوی غواړي چې د شهیدۍ په کوم طریق باندې وایه، نو د دغو خلکو مخه باید ونیوسي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم هیله وړاندې کوم. زه دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکي تذکرو ته خلک چې ثبتنه مې کوي، مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چاته نه دي ورکړي. نو ما له ازادي راډیو څخه دغه غوښتنه ده چې په دې په اړه یو ریپورټ تر جوړ کړي، تر څو معلومه سي چې کومه مشکله ده. چې درې میاشتو کې یا څلور میاشتو په خلکو ټلیفون کې تذکرې نه ورکوي، خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو لپاره پکارېږي ختم شوي دي. دې لپاره باید تاسو یو ریپورټ جوړ کړئ. سمه ده.
دو ازادی کارکونکو ته سلام. پس له سلام از سنگر نیازی دا پیغام پریدم. دا پنځه ورځې مخکې موږ ته اکشن آی ټی موسسی موږ سره کومک کړی بې وزله کسانو سره، او موږ سره موږ ته یو بورې درې نیمه وریجې راکړي، یو دوه بورې اوړه راکړي، یو بوشکی غوړي راکړي، یو من لوبیا راکړي، او شپږ چکۍ صابونې دی کالی مینځل راکړی، شل چکۍ دا مشکی صابون راکړی، یو دوه څلورې بروسونه راکړي د غاښو، او دوی پکې هغه اچولي خمیر دندانونه، یعنی خمیر. نو نور دغسې زنانې او هغه دا کوم چې لباس ته دیوانان دي که زنانې دي کتلې مې نه دي، خو یو دوه پکې بوشکې دي، یو پکې لوټکه ده کوزه، یعنی پلاستیکي. دا کومک یې موږ سره کړی ده. د انجینرانو سروې وکوله، دغه بې وزله چې د کار یې څوک نه و، هغو نومونه یې نمیشته کړل. چاته کار ووته، چاته چرګان ووتل، چاته وړه ووتل. نو اوس دا ملک چې دی موږ دا د شورا رئیس خپل داسې چرګان وتي رندار ته زروار ته کار وته په 2000 روپۍ، او بلې رندار ته مواد وتي، بل وراره ته د موسسې د خوانه د ساګانو د پامو مواد وتي. نو دا څلور جنس، یعنی څلور نومې دی، یو نوم دی ما ده. نو دا یو نوم کې اوس ما ته وایي چې دغه مواد دې راواخله تسخیم یې کړه. چې تسخیم یې کړم نو ما ته چه بسی او ده ته به چه ورسیږي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې دلته وروره نور چارواکي دي، هغه دولت ته وایي که دا مواد مثال تسخیم سول تسخیم سول، کنه د شورا نه نن نشته حق نه لري یا شکایت وړاندې کړي یا عریضه وکړي ملک باندې یا کوم بل هغه وکړي چې دا مواد دې واخلي او نور آینده عذب کېږي له شورا نه وځي. نو د ما دغه خواهش ده چې ما منظور ادب دغه ده چې ما دې نه عذب کوي، ځکه زه وایم چې ما ته دا مستقیمه آیډي موسسې دا مواد راکړي دي، او زه مستقیمه نمیشته سوم، زه مرک د خوان نمیشته سوی نه یم، او زه همدا چې وایم چې ما انجینر زه مستقیمه نمیشته کړی یم، مرک زه ورته نه یم خودلی چې دا دې نمیشته شي. او بله خبره دلته اوس طالبان موږ ته وایي چې 1000 روپۍ به تاسو موږ ته راکوئ، او دا 1000 روپۍ موږ هلته پل جوړو. زه هم 1000 روپۍ به زه درکړم، خو دا مواد ما مه تسخیموئ.
د ازادۍ راډیو کور کوونکو اورېدونکو ته ټولو ته سلام. پس له سلام د موږ داسې یو دولت ته امارت ته چې هغه د لاسه اوس په پاکستان کې په مهاجرو بدر ورځ د مشر جوړه کړې ده. مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوه، اوس دغه ظلمونه دي چې کوي، ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دوی سره نه شو. پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوم، او دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي دي، هغه وعدې عملي کړې نه دي، ځکه چې دوی اپا عمومي اعلان کړله. عمومي اپا اعلان شوه د خدای څه وعده وشوه، د خدای څه وعده ده، د عمومي اپا د خدای څه وعده ده، خو دا د خدای څه په وعده دوی په خپله ونه درېدل. نوې لار دي اوس هم نیول، او خلک ته تښتي، ځورول، وژل، دغه شی کېږي. چې د خدای سره د وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري، بنده خو کومه خبره نه ده، غوسه خولم اړولی شي، ژبه اړولی شي، پراخوا باندې ځان خلاصولی شي. خدای د خدای سره په وعده ونه دل، د خدای سره وعده ماته کړه. عمومي اپا چې اعلان شوه، عمومي اپا خو عمومي اپا وي، نو خو دی د خدای سره وعده بېرته ماته کړې ده، درواغ ده، خدای سره وعده کړې وه خو بېرته ماته کړه. نو په مهاجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغسې حالت د افغانستان یو شی نه ځي، که کچالی دی، که انګور دی، که مړه ده، که نور سبزیجات دي، دکانان و خالی و غریبی در طول پا ور بانده لاهو کیگی پا بو لاهو کیگی منزکر در غصر حساب و کتاب چه دهی پا سردو که جل کردی دست زای نشته چه دهی و زای تا کرارداد و لیری ده خار و ده غریب و ده دکان و ده بزگر کار پا بانده وشی نور ده علا پاک ده موگ ناره و آری علا پاک ده موگ چاره و کار ده زای درش شاید او شرد دهی دهی کما بشریم رسته چه راشه پا گو که مسکنان دیدی ماشونه دیدی افغان دی جلبات تلویه ای چه مکت شد زره تلویش نرکیوی و دیده خپل مهیبونه تا یو نمیلک ورکیوی ده حساب و کتاب ده علا پاک و کداغا ده علا ده کذاوات و کموگی نشو کهوله نده پیوه و آدم پاک ندی ویلال نده و داری کم شای چه دی ویایی در طول دروغ دی دست دروغ زنی پیدا کردی دی بس که دروغ چوک دست ویایی دی دروغ دست دی امارت نو ویایی چی تزدائی کو به ترتیب سای ویایی نورم پا خدا سپارم مخیطه
سلامونه او نیکی هیلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته هیله مند يم چې راته روغ جوړ بیاس. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. دا چې چین هیواد د افغانستان لپاره خپل نوی سفیر معرفي کړ، دا د ټول افغانانو لپاره د خوشي یو ډک خبر دی، او افغانان له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې د چین په سیر دي خپل سفارتونه بیرته په افغانستان کې پرانیزي او د افغانستان وسنۍ نظام د په رسمیت وپیژني. د افغانستان وسنۍ ستونزې چې کومې دي، دا ټول له همدې څخه دي چې نړیوالو تر اوسه پورې زموږ وسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. افغانان له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، پر افغانانو باندې د بندیزونو لګول او د افغانستان د وسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژندل به د افغانانو د نور بحران سبب وګرځي. نو هیله مندي مو دا ده چې ټول هیوادونه د چین په څیر رامخته سي او په افغانستان کې خپل سفارتونه بیرته پرانیزي او د افغانستان وسنۍ حکومت په رسمیت وپیژني، تر څو ټول افغانان له دغه بحراني حالت څخه چې اوس پکې واقع دي له دغه بحراني حالت څخه ووځي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه. زنه جبلا کل هلمند جوله سوالی څخه دا میسج پریږدم چې د مرجی ولسوالۍ د مایبین لپاره نوم لیکنه راغلی وه، خو کارکوونکو بیا داسې کوله چې مایبین به قطن نو پرېښوله، طالبان به ورته پیره وه چې د مسجد دروازه به تړلې وه، مایبین به نور پرېښول، دوی خپل مشران پرېښوله. هیله ده چې زموږ غږ تر مسلمینو چارواکو ورسې. السلام
اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. ښکلا شیرزاد یم، کابل ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د طالبانو د ماتې هیله دا ځل دا ده چې خدای دې وکړي چې د جنکیانو په مخ کوم محدودیتونه یې نیسي دي، دا چې مکتبونو دروازې بندې دي، پوهنتونونو دروازې بندې دي، هر هغه محدودیتونه چې د اسلام په ضد دي هغه دې ټول موږ دپاره بېرته پرانیزي، لکه مکتبونه، پوهنتونونه، نور هغه ځایونه چې ښځینه ورته په اسلام کې اجازه ده. مونږ دا نه وایو چې مونږ ته د اسلام د کرښې نه اخوا مونږ ته حقونه راکړي، نو ډېره به مهرباني وي. زما ته جدن غوښتنه ده، ځکه چې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، خلک ډېر خفه دي، بالخصوص نجونې او ښځې. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي روغ او جوړ او ساتنه به دې تیرې. د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ په علاقه کې د مکتب او د مدرسې او د سبقانو د کوچنیانو د سبقانو هېڅ معلومات نشته. موږ دغه غواړو چې طالبان زموږ سره دا مرسته وکړي.
سلام علیکم، جوړ یې؟ په خیر یې؟ تازه یې؟ چې بیت څنګه د مکتب شوی نه خلاصوي، دا سره کنکار دی یار. مدرسې مې خلاص کړې دي، څه شی مې خلاص کړې؟ مدرسې دایان دی دې موږ ته نه سر دې مدرسې خلاص کړې، چې په خلاص یو مکتب خلاص کړې.
السلام علیکم، څنګه یې جوړ یې؟ او مجاهدین ورونو ته دا پیغام دی چې د جنو مکتبونه الهک یاس خاص توګه و املا حبت الله ته می رحم الله د سپین بولدک لوس.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته اصل اسلام زموږ د ملت خلکو دغه ارزو ده د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله نمزمر اوان دا دی کارون دایمی دا پارستانی دی
دزرد درد به چای و خواهی چا توجه رو دی چا دلاس و جارو یوه تسکیره پسل رپه یا پینزه سوار پشلا اقتصاد دا خلکو دیر ضعیفه نو الله دی رحم مکی الله دی رحم مکی بس نایا پا میده تا که خوده
ازاده رجوع مخترم کار کون کن. السلام علیکم و رحمت الله. پیغام داده چه متقیدین تبادی چوار لسو کولنا را پدیخوا متقیدین و معاش ندخستن بچو مشی و وڑ وڑ ما شمال لری مسیان و بچان لری نو آخر اغم دی خوراک و سخاک دی پروس بندبست وڑی من خود خدای نو وطلو دلی هیچ اثر نشتا.
السلام علیکم دا ازادی راڈیو قدرمنو محترمو خبریالانو جورنالیستانو تا السلام علیکم زد میدان وردگو ولایت خطا صرف رابطه کیم واقعی دا پا افغانستان کی گوز دا جورنالیستانو زبرونا ربرونا تهدید دا پخواد خط زیاد سوی دا جورنالیستان یا خبریالان یا حتی عدیبان هم نسی که ولی چه دا سی جملی ولی کی چه دوی لفر بیا گواهی خطر تری راولارد سی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په د هله هغه کوم سپارښتنې مو چې درلودې یا هغه کوم ستونزې چې یاد شوې هغه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. په دغو پیغامونو کې او دغه راز تر دې وړاندې په نورو خپرونو کې ګڼو اوریدونکو په دې راته پیغامونه پریښي وو چې په افغانستان کې باید انجنو او هلکانو دواړو ته د عصري او دینی زده کړو زمینه برابره شي. د طالبانو حکومت له څه باندې دو کلونو راهیسې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او دغه راز په 13 دسمبر میاشته کې د نجونو پوهنتونونه هم بند اعلان کړل. ځینې افغان تحلیل کوونکي داسې وایي چې ګوند طالبان دې په دې برخه کې د پاکستان له علماو نه متاثره شوي وي یا د طالبان دغه مشورې د پاکستان له علماو واخلي. همدا موضوع ازادي راډیو د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند له ویاند حافظ حمدالله سره شریک کړه. همکار می سلطان محمد سرور حافظ حمدالله پوښتلی چې آیا رښتیا هم د پاکستان علما په افغانستان کې د نجونو تعلیم نه غواړي؟
د دې په جواب کې به زه دومره ووایم، په افغانستان کې د امارت اسلامي او د طالبانو بشپړ حکومت دی او هغه د افغانستان پیسلې د تعلیم د لارې دا د هغو خپل اختیار هغه پیسلې کوي. په دې کې جمعیت علما اسلام یو قسم مداخلت نه کولای شي، نه حق لري. البته دا خبره چې جمعیت علما اسلام ځواک یا دغه سیاسي ګوند یا دغه وفد یا دغه کمیسیون افغانستان ته ورځي او هغه ته دغه وینا کوي لکه څنګه چې د تیرو چارواکو دغه سرکرده غړي وایي، دا وچ کلک سپین درواغ دي. ته دغه نو شکور شوی حکومت د شخصیت نه دا پوښتنه وکړه چې په هغه وفد کې د جمعیت علما اسلام کم کم غړي وو او دا هغه وفد مشري چا کول. یو دویمه خبره دا ده چې جمعیت علما اسلام په پاکستان کې، مثلا زه ستا په مخ کې هم، زه په بلوچستان ایالت کې د حکومت وزیر پاته شویم د صحت، موږ ځواک او زموږ جماعت په 2012 بیا تر 2008 پورې، بیا د 2008 پورې حکومت کې وو. په بلوچستان ایالت کې چې د هغه دارالحکومت دی کوټه کې، موږ د بهادر خان د یونیورسټي چې هغه د ښځو د نجونو یونیورسټي ده په هغه نامه باقاعده پرانستل. دا په 2015 کې او وزیر تعلیم په هغه وخت کې هم د جمعیت علما اسلام سره تعلق درلود، جمعیت علما اسلام سره تعلق درلود.
مننه مننه حافظ صاحب. د ښځو او نجونو د تعلیم په هکله ستاسو مفکوره او نظر څه دی چې اوس په افغانستان کې منسوی یا تعطیل سوی؟
موږ په خپل جمعیت علما اسلام د تعلیم په حق کې یو، که په پاکستان کې که په نړۍ کې. ځکه ما تاسو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام حکومت شوی دی، او په بلوچستان کې موږ نجونو او د ښځو لپاره باقاعده تعلیمي ادارې خلاصې کړې. ما تاسو ته خبره کول چې د بهادر خان و من یونیورسټي په کوټه کې جوړه ده، د درې نه تر څلورو زرو پورې نجونې سبقان پکې وایي، تعلیم پکې حاصلي. زه به بیا په افغانستان کې د افغانستان و خود مختاره خلکو، افغانانو او د هغه و حکومت ته څنګه دا وایم چې تاسو د ښځو تعلیمي ادارې بندې کړي. موږ غواړو چې په افغانستان کې د ښځو دپاره او د نجونو دپاره تعلیمي ادارې پرانستل شي. لیکن په افغانستان کې د طالبانو حکومت فیصله او د هغه فیصلې اختیار سکولونه خلاصوي، تعلیمي ادارې خلاصوي، نه خلاصوي، دا د هغو فیصله ده. ځکه د هغه دپاره دی کوم شرایط او کومې تقاضې ضروري دي، د هغه مطابق دي هغه سکولونه او تعلیمي ادارې پرانستي. البته اصولی طور موږ د دې په حق کې یو.
حافظ صاحب، اکثر د طالبانو مشرانو ځین خلکو په کوټه کې یا کراچۍ کې یا په پاکستان کې دینی مدرسې لوسی دي، که فرضاً له تاسو نه مشوره وغواړي، په اوسني وخت کې څه مشوره ورکوي د دې نجونو د سکولونو؟
افغانستان کې که چېرې د افغانستان حکومت د موږ څه وغواړي چې په افغانستان کې باید تعلیمی ادارې د ښځو لپاره پرانستې شي که نه شي، مولانا محمد تقی عثماني صاحب دا د نن زمانې عالمي سطح باندې او د پاکستان پر سطح باندې یو علمي شخصیت دی. هغه باقاعده د وفد په شکل کې افغانستان ته لاړ او بیا یو تحریر هم ورکړي هغه ته چې باید تاسو د خپلو شرایطو مطابق شریعت او د اسلام د اصولو او د افغانانو د کلتور او د ثقافت او د اسلامي تهذیب پر وړاندې کې چې څومره تاسو ته اسانه وي، باید دغه تعلیمي ادارې د ښځو او د نجونو لپاره خلاص شي. جمعیت علما اسلام هم دغه موقف دی.
ډیره مننه حافظ صاحب، ډیره مننه. دغه دا چې طالبانو تعطیل راوستی ده، ماتل کړی د تعلیم د نجونو د ښځو، څه دلیل کېدای شي؟ آیا شرعي دلیل لري؟
په دغه حواله باندې د طالبانو سره نه خبره شوې ده، نه د هغه وفد چې کوم وفد د علماو په صورت کې په مختلفو وخت کې یو وار دوه تللي افغانستان ته، هغه د کومې موضوع په باره کې تللي. لیکن دومره ماته معلومات شته چې د تعلیم په باره کې دغه مشورې او رای ورکړي، او دوی ولې معطل کړی دي په افغانستان کې د ښځو او د نجونو تعلیم، هغه شرایط هغه اصول څه دي؟ دا تاسو ما د پښتنه در وسه پورې د طلباو سره د طالبانو سره نه ده کړې، نه هغه د معنی کړې ده.
د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند ویان حافظ حمدالله و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او ورځې ولرئ.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.